علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه یو ساعته پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړی نیمای کې ای پر مهمو خبرونو سربیره او ریچې د سولې علي شورا پاکستان ته د افغان چارواکو د سفر پر مهال د شوی موافقه هرکلای وکړ چې لمخې پاکستان ژمنه کړې په خپل خوره کې به د حقانی شبکې په شمول ټولې تروریستي ډلې په نخښه کوي. د لوګر امنیتي مسولانو یې د دې ولایت پر ازرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولې د خو په نښتو کې دواړه لوري ته تلفات اوښتې دي. د نړو سیدونکو په افغانستان کې د جګړو له ښکېلو خوا غوښتي چې د روژې میاشتې په درنښتې د جګړو څخه لاس واخلي. په بهرنیو راپورونو کې هم اوري چې د عراق حکومت ویل روسیې څخه څو رانیول شوي جټ الوتکې ترلاسه کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ناجي صاحب اورو.
دا هم تر دې مهاله د مهمه خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا په جګړه کې لښکېلو غړو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د لوګر ولایت پازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او اووه پولیس وژل شوي. او د هند په ختیځ ښار چینای کې د یو لس پوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله نه کسان مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او اووه پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم اسحاق زی وایي چې په دې نښته کې د دولت شاوخوا شلو مخالفو وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
مختلف نو وسلو باندې څنګه تر دوه سوږی پر جنگ روانو دی. د شپې او یو ورځ اتره پر شهیدان لږ شپږ نفر زخمیان لږ تقریبا ولس مړی پر ځای پاتې شو. نو شپې دا دی زیاتو ډیره سخت ضربه ولیدل او بیګا شپه خپل پښتمانه مړی په ټول کړه سهای تار کړه.
نوموړي وویل چې د ازرې ولسوالۍ جګړه کې د پاکستاني وسلوالو په ګډون نور بهرني وسلوالو هم ګډون کړی و. لبلی خو د افغانستان د سولې علي شورا په جګړه کې لښکېلو غړو غوړي چې د روژې په مبارکي میاشت کې دي ل جګړې لاس واخلي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه وایي.
زمونږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کم دخل وي هغه دې مهرباني وي چې دا جنگ دې متوقف کړي او په دې میاشت کې خوده کار کول دا د الله پاک لعنت ته دواړه خواوې یعنی افغاني قوتونه او مخالف قوتونه دغه جنگ بندي وکي او دوی د ولست خلک نه مړ کی نه وګزروي او نه د روژې په میاشت کې په ګرم سینو کې د خپلو کیرونو نه تیښتې ته مجبور کی.
نو موري وویل چې په جګړه کې خپل خواوې دي اور باندې وکړي او له تاوتریخوالو دي لاس واخلي. د پکتیکا والی د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د دلیل خوا د هغه پوری د منصوبو ټلیفوني خبرو خبریدل جالي بللی. د دی ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبره شوی خبر پړنه کې والی محب الله سمیم له عبدالله نه غوښتنه کړې چې د ټاکنو ملي پروسه د جالي غګونو په خبرولو سره نزیان منوي. تیر ورځ د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د انتخاباتو د کمیسیون د دلیل شاد بخونی رئیس یو الحق مرخیل او پکتیکا والی ته منسوبې ټلیفوني خبري خبرې شوې چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې درغلي ثابتوي. د هند په ختیځ ښار چینای کې د یو لس پوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله نه کسان مړه شوي. د ریپورټونو له مخې تر اوسه 15 کسان د دې نړېدلې ودانۍ د خاورو لاندې بند پاتې دي. د هندي رسنیو د ریپورټونو په اساس د ودانۍ د نړېدو وروسته 8 تنه ژغورل شوي دي چې ډېری د ودانۍ کارکوونکي دي. پولیس وایي د دې ودانۍ د جوړونکي شرکت 2 تنه مسؤلین د ودانۍ د بې کیفیت جوړولو په تور نیول شوي هم دي. د عراق حکومت وایي د هغو جنگي جټ الوتکو لومړی جوپای تر لاسه کړی چې روسیې نه د سونی وسله والو د ځپلو لپاره اخیستل شوی وي. د عراق د امنیتي چارواکو په وینا 15 سخوي نومې دویم لاس جټ د اس یو 15 جنگي الوتکې به ډېر ژر الوتنې پیل کړي. د عراق سونی وسله والو له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ډېرې چټکتیا د هیواد شمال ختیځې برخې نیولې. د عراق حکومت نن ویلي چې د تکرت خار کنټرول یې په لاس کې نیولی خو وسله والو ادعا کړې چې د حکومتي ځواکونو حملې په شا تمبولې. د نړۍ یو شمېر مشرانو د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په مناسبت مسلمانانو ته مبارکي ویلې. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي دی او میرمنې میشل اوباما د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو له امله په امریکا کې د مسلمانانو ټولنو او په نړۍ کې اسلامي ولسونو ته مبارکي وایي. او لیبیایي وسلوال ابو ختاله چې د بنغازی په برید کې په لاس لرلو تورندې وای چې په دې توتیا کې لاس نه لري. نوموړی پرون په واشنگټن کې د لومړي ځل لپاره یوې فدرالي محکمې ته حاضر شو. د محکمې منصفه هیئت وای ابو ختاله په 2012 میلادي کال کې هغه توتیا کې برخه لرله چې په نتیجه کې په بنغازی کې د امریکا سفیر کریسټیوس او ادري نور امریکایان ووژل شول. د دوی په وینا نوموړي تروریستانو ته د موادو او سرچینو په برابرولو کې مرسته کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغړې د خبرونو بیا هم وګوري او اوري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. کونان دې پخپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان او پاکستاني چارواکو له هغې موافقه هرکلی وکړ چې لمخي پاکستاني فوجیان د حقانی شبکې په شمول ټولې ترورستي ډلې په خپلو عملیاتو کې هدف ګرځوي.
تروریزم دواړو خواو ته خطر دی او د دواړو خواو د زوریدلو او د مړ کېدلو سبب دی. نو په دې برخه کې توافقات شوي دي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي. موږ د دې خبرې حمایت کوو.
د لوګر امنیتي مسولان وایي که څه هم د ازري پر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې مخې نیولې خو باید په سیمه کې پوځي عملیات وشي.
پر هلمند باندې خارجیان او داخلي طالبانو هجوم او دغه شی هجوم پر ازري باندې هم راوړی و. بیا هم تقاضا کوي چې هغه یو فوري عملیات باید وشي.
د کونړ اوسیدونکو د افغان جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د روژې په میاشت کې د جګړو لاس واخلي.
وجه چې دا عبادتونو مېش ده ماید موږ د جنگ او جګړو نه تیر شو او هغه څوک چې جنگ او جګړې کوي په هغه باندې زه دا کوم چې نور د جنگ او جګړو نه تیر شي.
ځینې افغانان هم شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې. دا به هم وري چې د عراق حکومت چارواکي وایي له روسیې څخه څو جټ الوتکې ترلاسه کړي څو د سونی اغینو په ځپلو کې ورنه کار واخلي. د خبرونې دویمه نیمه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې چې د روژې د ګټو او همداراز هغو ناروغانو ته توصیه پکې ځای شوي چې په روژه نیسي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام سلاش راپینځه باندې اوري. د افغانستان د سولې عالی شوراوي پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په لړ کې د پاکستانی لوري سره د شوې توافقاتو هرکلی کوي. پاکستان ته د رنگین دات فرس پنتا په مشرۍ د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو موافقه کړې و چې په خپل خوره کې به د حقانی شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خوا غواړي چې د روژې په مبارکې میاشت کې د جګړې لاس واخلي. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور را لېږل.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر رنگین دات فرس پانتا په سفر کې دوه خو توافق کړی چې د حقانی شبکې په ګډون به د ډیورن کرښې په دوه خو کې فعال وسوال مخالفان لمنځه وړي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقار د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دغه توافق هرکلی وکړ.
د پانتا په مشرۍ مختصر هیئت دا ډول بناءً دغه هیئتونو مبادله او یو څه توافق سوی دی چې دواړو خواو کې به په ګډه باندې د تروریزم د افرادو او د جالو تثبیت او د هغې کنټرول او د منځه وړلو باندې په ګډه کوو. نو دا کار خو ډېر خطر دی. افغانان استقبالوي. تروریزم دواړو خواو ته خطر دی او د دواړو خواو د زورېدلو او د مړه کېدلو سبب دی.
که په دې برخه کې توافقات شوي وي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي، موږ د دې خبرې حمایت کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سپانتا د تیرې جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړ. د سولې د خبرو اترو او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شوي عملیاتو په اړه یې د هغه هیواد له صدراعظم لوی درستیز او د ملي امنیت د شورا له مشر سره خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه لورو په خپلو هیوادونو کې د تروریزم پر وړاندې پرته له توپیره پر مبارزې موافقه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اوربند وکړي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي،
زموږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کم دخل وي، هغوی دې مهرباني وکړي، دا جنگ دې متوقف کړي، او په دې میاشت کې خو دغه کار کول دا د الله پاک لعنت دی. دواړه خواوې یعنی افغاني قوتونه او مخالف قوتونه دغه جنگ بندي وکړي او دوی د ولس خلک نه مړه کړي، نه یې ووزروي، او نه یې د روژې په میاشت کې او په ګرمو سیمو کې د خپلو کیرونو نه تېښتې ته مجبور کړي.
د افغانستان او پاکستان حکومتونه په داسې حال کې د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د وسلوالو مخالفانو پر له منځه وړلو توافق کوي چې له څو اونیو راهیسې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو له پیلېدو وروسته په هلمند او د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې طالبانو جبهې جګړې پیل کړې چې د امنیتي چارواکو په وینا بهرني وسلوال هم پکې شامل دي، او ښایي علت یې دا وي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي وي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر امنیتی مسولان وایي چې د دې ولایت پر ادري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې ده. د لوګر امنی قومندان ازادي راډیو ته ویل، په دې حمله چې د شنبې په شپه وشوه او د یک شنبې د شپې تر نیمایي دوام وکړ، دواړو خواوو ته تلفات هم اوښتې دي. په همدې حال کې په مشرانو جرګه کې د لوګر ځینې سناتوران وایي که چیرې په ادري ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو طالبانو شته مرکزونه ویجاړ نشي، نو ممکن د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې ډېرې شي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
له هلمند نه وروسته د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ دویمه سیمه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له پیلېدو څخه وروسته افغان او بهرني طالبان پرې پراخه حمله کوي. د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم ساغزی وایي چې پر ازره ولسوالۍ حمله پر هلمند ولایت د وسلوالو طالبانو حمله ته ورته وه، خو د ده په خبره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه. خاغلی اساغزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور ته په پام د پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته جدي اړتیا شته.
پر هلمند باندې خارجیان او داخلي طالبانو هجوم او دغه هجوم پر ازرې باندې هم راوړی و. شنازره یو داسې غرنۍ جوړښت لري چې په غرو باندې ونې دي، بې استفادې ځینې کوي. اوس خو مورال زموږ د خطاعتو بد نه دی، ښه دی. بیا هم
وروسته له هغې چې دو اونۍ وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل، وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول لومړی د هلمند پر څو ولسوالیو او بیا د لوګر پر ازرې ولسوالۍ پراخې حملې وکړې. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي ممکن پر ازرې ولسوالۍ حمله هغو طالبانو کړي وي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله پرې کړی تنګه شوي. د ازرې ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ازادي راډیو ته وویل چې پر دې ولسوالۍ حمله کې یولس پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوي او شپږ پولیس ټپیان شوي. د سرګنده کړه چې په دې جګړه کې لزګونه وسلوال طالبان چې بهرني جنگیالي هم پکې شامل دي وژل شوي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په مشرانو جرګه کې د لوګر سناتور هدایت الله احمد زیوی کچېرې په ازره کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه بیجاړ نشي، نو ممکن دا ولسوالۍ سقوط وکړي او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه له ګواښ سره مخامخ شي.
پاکستانیان، عربیان، چچنیان، اجکان، تاسو اوسپیل مرکزونه لري یو داسې بوران طرفه دی زمونږ دولت مخ شي چې دا ولسوالۍ که چېرته سقوط وکړي خصوصا اساره کې غلجۍ د خوږیانوی څومره ولسوالۍ دي، خصوصا لغمان، کاپیسا، د کابل او د جلال آباد لویه لاره دغه جونه ټول مصروف کړي دي او دغه مرکزي لار ده.
تیر کال هم د افغانستان امنیتی ارګانونو په ازرې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات وکړل او دا ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو له حضور نه پاک کړه. په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازي وایي چې افغان امنیتی ځواکونه باید یو ځل بیا په ازرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، خو دوی سپارښتنه کوي چې دا ځل باید هلته زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي چې وتوانېږي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو دم غړې ازادي رادیو اورئ چې د سهار له وو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په جنگ کې لخکيلو خو غواړي چې د روژې په میاشت کې له جګړو او وروروژنو لاس واخلي او خلک پریږدي چې له هر ډول ویرې پرته خپل عبادت وکړي. د نړۍ له کونړ څخه رهلا انوري دا راپور لګل.
د کونړ اوسیدونکو وای روژه د الله لوري د مسلمانانو لپاره د ځانګړو رحمتونو او عبادتونو میاشت ده. نو په جګړه کې ټولو خکېلو خواو ته پکار دي چې د روژې په مبارک میاشت کې په یو بل بریدونو لاس واخلي، سو هر مسلمان د سولې او امن په فضا کې روژې ونیسي او نور عبادتونه ترسره کړي. د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل افغانان نور له جنګونو او وژنو په تنګ شوي. په تیرو کلونو کې نه د روژې میاشتې په آرام تیرې کړي او نه هم د اختر ورځې، هر څه د وینو او اوښکو په تویدو تیر کړي. په دې روژه کې په جنگ کې لخکېلو خواوو په کلکه غواړي چې له جنگ او په یو بل بریدونو لاس واخلي.
نوم مې حمید دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. روژه چې ده دا د عبادتونو میاشت ده. مایت موږ د جنگ او جګړو نه تیر شو او هغه څوک چې جنگ او جګړې کوي په هغې باندې زه دغه کوم چې نور د جنگ او جګړو نه تیر شي، د جنگ او جګړو په ځای باندې عبادت ته مخه کوي، جومات ته لاړ شي، تلاوت وکړي چې باید نور وینې توی نه شي.
زما نوم محمد ناصر مرنزی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. روژه مبارکه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده. زما د ټولو هغه ډلو نه چې پسله په جنگ کې ښکېلي، هم د افغان دولت نه او هم د وسلوالو مخالفینو نه غوښتنه لرم چې په دغه میاشت کې د الله تعالی بندگان د خدای بندګۍ عبادت ته پرېږدي، هیڅ نه داسې عمل ونه کړي چې هغه د خلکو د دغه عبادتونو معنی وګرځي. دوی هم مسلمانان دي که واقعا ځان ته مسلمانان وایي، دغه وسلوال ورونه په کار ده چې په دغه میاشت کې له جګړې لاس واخلي او تر څو خلک د خدای تعالی عبادتونه وکړي، خدای پاک دغه عبادتونه قبول کړي او په دې وطن کې سوله او امن رامنځته شي.
دوی وایي روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده، نو هر مسلمان ته په کار دي چې نور مسلمانان د خولې او لاسونو له ضرر په امان کې وي. خلکو ته د ضرر رسولو په ځای دي اړو مسلمانانو سره مرستي وکړي.
زما نوم محمد وایده د دم کلی اوسیدونکی. روژه مبارکه میاشت، په دې میاشت کې هغه سرکشه شیطانان هغه هم الله پاک تړي، جنگ خکانه دی په دې روژه میاشت کې، او دا یو مبارکه میاشت ده. نو په دې کې باید عبادتونه وشي، قرآن شریف تلاوت وشي، ځکه یو مسلمان د بل مسلمان د خولې او د لاس د ضرر نه باید په دې کې په امن وي.
د کونړ والي شجاع الملک جلاله هم په ټولو وسلوالو ډلو غږ کوي چې له کونړ څخه ټول بهرني ځواکونه وتلي او نور ورته د جنگ کولو کوم دلیل نه دی پاتې. نو ورته پکار دي چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دی جنگ بند او سولې ژوند ته دی مخه کړي.
چې مخکې چې خارجیانو یا په چپه دغه کې یا په بریسې سین کې او یا په مرکز څوکۍ کې هغه ټول تللي دي دلته هیڅ څوک نه دي پاتې. نور جهاد هغه د چا په مقابل کې دی. کونړ طالبان ته هیڅ دلیل نشه راځي دي کېدي نه. موږ به هم د پاتې ژوند په ارامه فضا کې سترګو ګوره بله جو ګولۍ راغلی ده په دم کلي کې لګېدل له څوکې وژلي دي. یو ماشوم یې شهید کړی ده، درې څلور ماشومان او درې څلور زنانه په زخمیان شوي دي. نو په دغه وجه باندې په یوازې د دې چې په غرونو کې هم تکلیفونه تېر کړي، سختې شپې هم تېرې کړي، باد و باران یې هم دغه کې او اجر هم نه مني، نو ولې نه راځي چې دلته سره کښېني.
د یادونې وړ ده چې په هره روژه نوي کال پیل کېدو او د اختر په ورځو کې عام افغانان په جنګ کې له ښکېلو خواوو د ډزبندۍ غوښتنه کوي، خو بیا هم د عامو خلکو غوښتنو ته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. جګړې او وژنو بیا هم دوام کړی. دا ځل معلومه نه ده چې په جنګ کې ښکېل اړخونه به د خلکو په غوښتنه په یو بل بریدونه بند کړي او که بیا به هم دوام وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې یو شمیر دولتي او غیر دولتي بنسټونه د روژې په میاشت کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. په دې خوراکي موادو کې اوړه، غوړي، بوره او روژه ماتی شامل دي چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې به بېوزلو کورنیو ته ورکول شي. نور حل د مرزي احمدزی په راپور کې.
د روژې په میاشت کې د کابل ښاروالۍ د سوداګرو او صنایعو خونې او د افغان ترک لیسې له زرګونو کورنیو سره د پخو خوړو په ګډون د یو شمېر خوراکي موادو مرسته کوي. د کابل ښاروالۍ وایي سږ کال هم د تېرو کلونو په شان د روژې په میاشت کې د افغان سوداګرو په مرسته هره ورځ د کابل په بېلابېلو سیمو کې شاوخوا 5000 بېوزلو کسانو ته روژه ماتی ورکوي. د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو د څانګې مسؤل عبدالقادر آرزو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې به په عیدګاه مات اولسمه ناحیه کې د روژه ماتی ویش پایل شي.
ما در نواحی مختلف شهر کابل
موږ د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې هر ورځ 5000 بېوزلو کسانو ته پوخ روژه ماتی تیاروو. سه کال موږ پلان لرو چې په اولسمه ناحیه کې د سرسبزي له ریاست نه د روژه ماتی ویش پیل کړو.
د کابل ښاروالۍ په وینا د روژې په میاشت کې د کابل د ټولو سیمو بېوزلو کسان کولی شي چې د ښاروالۍ لخوا د ویشل کېدونکي روژه ماتی نه استفاده وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرو او صنایعو خونې چارواکي وایي په پام کې لري چې په کابل کې سلګونو کورنیو ته د روژې میاشتې په ویاړ د خوراکي موادو مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مطبوعاتو مسؤل محمد هاشم رسولي وویل چې دوی په پام کې لري چې په کابل کې زرو بېوزلو کورنیو ته وړه، غوړي او ځینې نور خوراکي مواد وویشي.
امسال هم در نظر داریم، فعلا جلسه ما دیروز
موږ به هم سکل په نظر کې لرو او پرون مو په دې اړه له ملي سوداګرو سره جلسه درلوده او خبرې مو وکړې. ان شاء الله هر هغه څه چې دوی ضرورت ویني په همغه اندازه به د سخاوت په صندوق کې پیسې جمع کوي. کومه جلسه چې موږ درلودله د هغې له مخې په لومړي قدم کې موږ سکل زرو بېوزلو کورنۍ ته په کابل کې د خوراکي توکو مرسته کوو او د دې پروګرام لړۍ به نورو ولایتونو ته غځوو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د افغان ترک لیسو مسؤلین وایي چې دوی هم د روژې په میاشت کې د افغانستان په کچه له زرګونو بېوزلو کورنیو سره خوراکي مرسته کوي. د دغو لیسو سلاکار احمد فواد وایي دغه مرستې به د روژې میاشتې په اوږدو کې په کابل، جوزجان، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې په شاوخوا 5000 بېوزلو کورنیو وویشل شي. په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو له امله ډېرې بېوزله کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي او ځینې آن د روژه ماتي لپاره د خوړو د برابرولو توان هم نه لري. که د شتمنو کسانو لخوا په روژه کې بېوزلو سره د مرستې لړۍ جاري وساتل شي نو یو شمېر ناداره کورنۍ به وکولی شي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې یوه غوړه مړۍ پیدا کړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د دوو ښوونځیو او د نوموړي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خانآباد ولسوال په مؤسسه په مالي جایزه وینا چې دغه یاد شوې ودانۍ د المان هیواد په مرستې جوړ شوې. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آریان له نوموړي ولایت څخه رپورټ جوړ کړی.
په خان آباد کې د دوو ښوونځیو او د پوهنې مدیریت ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو ښوونځیو ودانۍ او د نوموړي ولسوالۍ د پوهنې مدیریت نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغو ښوونځیو د ودانۍ په جوړېدو سره څه باندې 800 انجونو زده کوونکو ته د زده کړو د سم چاپېریال زمینه برابره شوه. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ودانۍ د نوموړي ولسوالۍ په کابلوی کلي کې او د ایشانټو په سیمه کې جوړې شوې چې د سیمې څه باندې 800 زده کوونکي به ترې ګټه پورته کړي.
زدران مکتب چې د کابلوی خلک او د چغې اولیا خلک په هغه مکتب کې مثلا درس وایي، حدود سلهاو نفر هلته درس وایي په هغه مکتب کې. هغه مکتب هم ډېر په اساسي شکل جوړ شوی ده چې او همدغه شکل د ایشانټو مکتب د نسوان هغه هم د جی آی زد د موسسې په همکارۍ جوړ شو مونږ ته چې هغه هم اته خونې لري. او
هغه وایي چې د خان آباد ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ودانۍ په څه باندې 4 میلیونه افغانۍ د المان هیواد جی آی زد موسسې له لوري جوړه شوې، اما د هغه دوو ښوونځیو مالي لګښت یې څرګند نه کړ چې څومره روپۍ وي.
مدیریت معرف تعمیر چې په دوو طبقو کې جوړ شوی ده چې لس اتاق لري، لس خونې لري، چې دا البته اداري کارونه په دې تعمیر کې په مخ ځي. مخکې مونږ د معرف په بخش کې مشکل درلود، یو کال به په یو ځای کې دوی ځان ته حویلۍ په کراو نیولې، یو کال به په بل ځای کې. طبعا مشکلات سره مونږ ستونزو سره دې مورد کې مخامخ وو. مور فضل د خدای چې دغه ستونزه هم حل شوله.
امیری وایي د دغو ودانیو د جوړولو چارې تیر کال پیل شوې وې او په همدې 4 ورځو کې بشپړې شوې. د خان آباد ولسوالۍ یوې ښوونکې نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د ودانیو په جوړېدو سره د پوهنې وړتیا هم لوړېږي. نوموړې وایي مخکې له دې چې ښوونځي ودانۍ نه درلوده، ښوونکي او زده کوونکي دواړه له ستونزو سره مخ وو. د اووم ټولګي یو زده کوونکي د خپل د ښوونځي د ودانۍ جوړېدو په اړه داسې وایي:
مونږ اول مکتب نه درلود، اوس ښه ده. مکتب اول مارکم کېناستلو، باران به مو مریضان کېدلو، خاورې او ګرد درلوده. اوس د ښه د تعمیر جوړ شوی، مونږ مکتب اول درس وایو، ډېر خوشحاله سي.
د پوهنې د چارواکو په وینا چې اوس مهال په نوموړې ولسوالۍ کې 4 اتیا بابا ښوونځي شته دي چې ټول د زده کوونکو پر مخ خلاص دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق حکومت وایي له روسیې څخه څوره نیول شوې جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي او د سنی یاغیانو په وړاندې به په عملیاتو کې ورڅخه ګټه واخلي. دغه الوتکې په داسې حال کې رانیول کېږي چې د عراق امنیتي ځواکونو له یاغیانو د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. سالم محمد صالح او نور تفصیل.
د عراق امنیتي ځواکونه وایي د روسیې د سوخوی شرکت 15 مستعملې جنګي الوتکې به په 4 ورځو کې فعالیت پیل کړي او څنورې الوتکې عراق ته پر لاره دي. ویل کېږي دغه الوتکې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت رانیول سوي دي. دغه الوتکې په داسې حال کې رانیول کېږي چې د عراق ځواکونو له سنی وسلولو نه د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي څرخیل وتکو په مرسته پوځي عملیات پیل کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې د هغه پوهنتون له شاوخوا هم د خورو ورو جګړو راپورونه ورکول سوي چې په کې وړ مورځ یوې څرخیل وتکې کومانډو ځواکونه ځای پر ځای کړل. د عراقي حکومت پوځیانو وویل له سمره د تکریت خواته د پرمختګ په حال کې دي. سمره د دجلې سیند پر غاړه پروت دی چې د شیعهګانو یو مهم زیارت هم پکې شته. شپه تیره سوه، خو بیا هم دا معلومه نه وه چې تکریت د چا په کنټرول کې دی. د صلاح الدین ولایت والی احمد عبدالله الجبوري اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل دولتي پوځیان د تکریت خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو ځایي اوسیدونکو ځینو خبری اژانسونو ته ویلي چې دغه شرط لا هم د سختریزو وسلولو په ولکه کې دی. د جون د لومړیو هغو سختریزو وسلولو چې د عراق او شام د اسلامي دولت سختریزې ډلې مشري کوي، د عراق په شمال او لویدیځ کې د لوی شمالي ښار موصول په ګډون هغه سیمې په خپله ولکه کې راوستلې چې اکثریت اوسیدونکي یې سنیان دي. راپورونه وایي د عراق پوځ پرون په موصول کې 3 هوایي حملې وکړې. د عراق صدر اعظم نوري المالکی تر نړیوالو فشارونو لاندې دی چې د ملي یووالي حکومت تشکیل کړي څو په دې ډول سنی افراطیت کمزورې شي. د عراق ناراض سنیان شیعه صدر اعظم مالکی تورنوي چې دوی ته په قدرت کې ونده نه دا ورکړي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
روانې نیم ساعته پښتو خبرونې په پای کې به د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې شي، خو له هغې مخکې د اقتصاد نړۍ خبرونه نجیب زمان دراوروي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د برښنا شرکت وای په پام کې لري چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته راغلي برښنا مرکزی او جنوبی سیمو ته هم وغځوي. دغه شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته ویل اوس مهال له کابل څخه میدان وردګ، غزنی او کندهار پر لور د برق د پایو د کښېنولو چارې روانې دي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د برق د لینونو د غځولو چارې هم پیل سي. د هغه په وینا د دغې پروژې په تخنیکي چارو کې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي.
په دوو مسیرو به دا برښنا تولید کیږي، یو به میدان وردګ ته، غزنی ته، او دا به ځي حالت آخر داسته. دې بل لاین بعد لوګر خواته، پکتیا ته او خوست وغځول شي چې عملاً کار پی روان دي. د کابل څخه تر کندهار پورې د 2000 کسانو په حدود کې به کارګر وګمارل شي تر څو پای نسکي.
شاغلی توحیدی وای پر دغه پروژه د آسیا پراختیا بانک، امریکا او د برښنا شرکت شاوخوا 900 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي بنسټونه غواړي د روژې د میاشتې په ویاړ له زرګونو بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي. په دې خوراکي توکو کې اوړه، غوړي، بوره او روژه ماتي شامل دي چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې به بې وزلو کورنیو ته ورکړل سي. د کابل ښاروالۍ تر څنګ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم وایي د افغان سوداګرو د سخاوت صندوق له لارې به له سلګونو کورنیو سره د روژې میاشتې په ویاړ د خوراکي موادو مرسته وکړي. بلخوا په کابل کې د افغان ترک لیسې مسؤلان سش کال غوړی په کابل، جلال آباد، مزار شریف، شبرغان او کندهار کې شاوخوا 5000 کورنیو ته د روژې خوراکي مواد ورکړي.
وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې شوې. نرجس په تور ورکو چې د افغانستان سیمې نړۍ لاند خبرونه درو وروي خلغه یو سره د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
د افغانستان د لوګر ولایت په ازری ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او و پولیس وژل شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا په جګړه کې لخ کې لوغړ غوړي چې د روژې په مبارک میاشت کې د جګړې لاس واخلي. د پکتیکا والی د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د دلیل خوا هغه پوری د منصوبو ټلیفوني خبرو خپریدل جالی بللی. د هند په ختیځ خار چینای کې د یوې یولس پوړیزې ودانۍ د نړیدو له امله 9 کسان مړه شوي. د رپورټونو له مخې 25 کسان د دې نړیدلې ودانۍ د خاورو لاندې بند پاتې دي. د عراق حکومت وایي د هغو جنگي جټ الوتکو لومړی جوپای ترلاسه کړي چې له روسیې نه د سنی وسلوالو د ځپلو لپاره اخیستل شوي وي. او لیبیایي وسلوال ابو خطاله چې د بنغازی په برید کې په لاس لرلو تورن دی وایي چې په دې توطیه کې لاس نه لري. نوموړی پرون په واشنگټن کې د لومړي ځل لپاره یوې فدرالي محکمې ته حاضر شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام محترم اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله. خدای دې وکړي چې د روژې لمړۍ ورځ مو تر اوسه په خیر تیر کړې وي. زمونږ د نننۍ خبرونې موضوع د طبي اړخه د روژې ګټې په روژه کې د خوراک څرنګوالی او د ناروغ کسانو لپاره روژه نیول. په سټوډیو کې را سره ملمانه دي ډاکټر انوار او ډاکټر حبیب. که تاسو هم په دې برخه کې څه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ 0922 555 او 0995 40 1540 شمیرو ته زنګ ووهئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. ګرانو ډاکټر صاحبانو، زموږ سټوډیو ته ډیر ښه راغلئ. وړم لومړی پښتنه له ډاکټر صاحب انور نو وکړم. انور صاحب، له طبي اړخه د روژې عمده ګټې څه کېدای شي؟
ډیره مننه سه خپل په نوبه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې تاسو پوهیږئ روژه خو د فضیلت او د برکت میاشته او د دې فواید د مختلفو اړخو څخه مونږ کولای شو وسېړو او وایو. د طبي له لحاظه روژه په بدن یعنی ډېر ښه اغېز لري، خصوصا د نارمل خلک یعنی مسلمانان چې روژه نیسي د مختلفې یعنی هغه ښېګڼې دي چې په بدن باندې یعنی تعمیلي او راځي. او څنګه چې یعنی مونږ یو لس میاشتې په یو کال کې یو لس میاشتې مونږ هر څه خورو څښاک کوو خوراک کوو او د هغې سره سره مثلا شاید هغه توازن هم نه برابره وو او پام به مو ورته نه وي. د هغې سره یعنی یو میاشتې مونږ د خدای یعنی میلمه یو او یعنی رازو سه روژه ونیسو. نو په دغه میاشت کې یو څه خاص یعنی مهم تغییرات راځي سه باید عام خلک په پام کې ولري. ولی سه په نارمل ورځ کې مقصد مونږ درې وخته ډوډۍ خورو او د خوب او د کار تک یعنی دا یو نارمل پروسس روان ده چې په شپې خوب دی او په ورځ کې مونږ کار کوو. حال دا چې په روژه کې په دې کې تغییرات راځي یعنی د درې ځای خوراک په عوض دوه ځای خوراک راځي چې هغه افطاري ده او بیا سحري ده او د هغې سره سره په خوب کې هم تغییرات راځي یعنی زیاتر خلک عبادت کوي او د عبادت میاشت هم ده په دې کې ثوابونه زیات دي ثواب زیات دي. او نو په دغه حق لزه غواړم چې لږ خبري وکم په هر بخش کې.
ډاکټر صاحب په مشخصه توګه دا ویوي چې روژه څه ګټې لري د طبي اړخه افغاني ټولنه یا مسلمان ټولنه ده نورې ګټې معلومه ده چې ډېرې دي خو د طبي اړخه څومره زموږ وجود ته ګټه رسولی شي؟
ګوره روژه یو داسې مبارک میاشت ده چې خصوصا هغه کسان چې هغوی مثلا د هغوی وینې چربي زیاتی شکر مریضی لري یا مثلا نقی سره مختلف مثلا دا غوی د هضمیت سیستم خراب ده او یعنی اکثرا یا اصالات یا دوامدار قبضیت لري نو دوی تا دیر مفات لري خصوصا هغه څوک چې پچاقی مثلا مرز باندی اخته ده دوی لپاره یا هم دیر خی چانس ده چوی دوی وزن کم کی او هغه کسان چې دا غوی د خون هغه چربی زیاد ده دا غوی لپاره هم دیر گتی ده ګټه رسوي. هغه کسان چې حتی قلبي امراض لري هغوی لپاره یعنی کمک کوي چې هغوی یعنی حتی هغه سیستم دوایی ته رژیم ته تغییر ورکړي او د قلبي حملو چانس کمیږي خصوصا په دغه میاشت مبارکه میاشت کې که څوک خصوصا په دغه وخت کې خپل تیاری ونیسی او وزن کم کی حتی یعنی دیابت شکر یا دیابت مرض یا شکر مریضی حتی کولیسی چه پم دغه میاش که یعنی تقریبا شروع کری ساده کنترولی شروع کی یعنی مختلفی
دی مش که کنترول لاند راتلیسی
یعنی بله ولی نه یعنی کنترول لاند راتلیسی.
ډاکټر صاحب خبر ته دوام ورکو. نورانی زمونږ اوریدونکو د کاپیسا ولایت نه زنګ وخلې مهرباني تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه د نننی پروګرام موضوع دا ده چې روژه څه ګټې لري او موږ څنګه کولای شو چې په روژه کې خپل خوراک تنظیم کړو. مهرباني.
بس د دل بدیو ته پیدا کیږي ویژه نه ده چې بدبختي مالجه سره شورا واخلم او پښتنه مې دا وایي چې مثلا دې ته کولې شو موږ دا د انګلیسي د خانه دان مې سربت کې شي یا په راګل تاسو دا په ور کولې شو نه شو.
مننه ډاکټر صاحب نو تاسو پښتنه یاداش کړه تاسو خبرونه په تعقیب کې نو ځواب هم ترلاسه کړئ. ډاکټر صاحب به ک تاسو مهرباني وکړئ د اوریدونکو ځواب وي دي دی چې کوم ناروغ دی یا هغه پروژه کې د دلبدی تکلیف پیدا کوي وزړې بدیګینو څنګه کیږي چې دا کنټرول.
بله چرانه در قسمت دلبدی البته برتون بگم چون بعد از یک مرحله که بدن نرمال اند غذا ها تغییر میکنه سیستم نظام عقل غذا تغییر میکنه و وقتی که مریض در سحری غذا بیشتر میگیرن یا ای که یک مرحله طولانی که چندین ساعت هست غذا چیزی نمیگیره خود سیستم حرکات مریض و همچنان معده تغییر میکنه. در این حالات چون افرازات زیادی از افرازات انزایم های هست که اونا سبب هضم معده مواد غذایی میشه با افرازات عزیز چون مواد غذایی وجود نداره این سبب برعکس شدن حرکات نرمال مری میشه که سبب دلبدی به میان میاد. بیشتر میتونن بعضی ادویه های ضد تیزاب یا آنتی اسید اینها میتونن که کنترل کنن. همچنان وقتی سحری با گرفتن مایعات بیشتر خصوصا بعد از اخذ غذا کمک میکنه که حالت بهتر بسازن.
او دکتر صاحب تاسو که مهربانی وکړئ وست انور صاحب تاسو
بله دا ورته داسې باید وایم چې اکثرا په رمضان کې څنګه چې خوراک ښه کمی دا د فشار د ټیټېدو سبب ګرځي چې د فشار د ټیټېدو یعنی له کبله اکثرا افطار ته نږدې کسان دا یو رقم دلبدی پیدا کوي. خو د دې لپاره چې تقریبا دا کنټرول سی او خوي یو زه دوه ټکي دوی ته وړاندې کوم. یو خو باید کله چې دوی افطار کوي د افطار نه نیولې تر سحری پورې باید خصوصا هغه اوبلن شیان او مایات اوبا چای شنه چای ډیر یو خه یعنی دا یو خه بسب ممکن کولی سی چاغه واخلو په کور کې او په هر کور کې موجود ده غین او دوی استفاده وکي او دوی د انتی اسید او پرازول خبره وکړه. اکثرا یعنی مریضان سه انتی اسید اخلی یا پرازول اخلی یا دوایی اخلی د معده لپاره نو دوی هم کولی شي چې خپل دغه دواګان چې البته دا دوا باید د ډاکټر په وسیله دوی ته توصیه شي یعنی داسې مون نشي ویلی چې دم دغه ځاین تاسو انتی اسید واخلی یا تاسو هم پرازول واخلی ولی چې اکثرا مریضان باید دوی لار شي خپل ډاکټر ته هغه تکلیف تشخیص سی چه آیا دا کم تکلیف دا تون کم نوه تکلیف دا میده بیا دا غی پاساس دوی که ولیشه چه هم دا غا خپل دوایی در رمضان پا مبارک میاش که مثلا پا افطاری یا سحر که دوی واخلی خو که دوی دا غا مایات خصوصا دا مایات و بیلانس او توازن زن تا برابر که خصوصا دا افطار نیول تر سحری پوری یا نزا مایات واخلی نو با دا با دوی تا دیر گتاور بی خصوصا دا فشار دا راتی تکیدل او دا غی سه په وسیله چې یعنی سرګنسی منستر رازی د هغې په وسیله یعنی یو خلق رپیږي زوف ورباندې رازی دا شیان خصوصا دا رفع کیږي دا رفع کیدی سي د دې په وسیله.
اوس په هم لاړ شو د تګاب ولسوالۍ ته اورېدونکي زنګ وخلی او د هغې پوښتنه به راوخلو. ډاکټر صاحب مهرباني.
کوم خلک روژه کې مثال فریز لري او مریضي د وجه نه ورته ډاکټرانو هغه فریزانه ښودلې روژه کې دغه فریز وسي او زه خپله مریض یم دواګانې مې ځکه ډېرې زیاتې کړي او ماته چې غوړ او دغه شیان یو نیم شیان زیات توجه ورته ونه کړي ونه خوري چې دا ستا مرض څه شي نو اما روژه وسهغله دې روژه کې هغه
قوانین چې ماته خپله یا خپل ځان پروژه کې رسمي تدریس او کنه صحیح مننه ستاسو پوښتنه مو غوښتله. ډاکټر صاحب به میشه شما بفرمایئ د مورید ایش نه وندم مې کې مریض است او دوا میگیره او برش فرزانه هم داده شده چونال ماه رمضان پیش آمد چطور میتونه که هم پرهیز کنه و هم روزه بگیره؟
خب البته ماه رمضان خو یک نعمت بزرگی هست در قسمت پرهیزانه که اونا از اخذ مواد غذایی که دلخواه میتونن بگیرن جلوگیری میشه. البته بعضی امراض خاص داریم که نیاز به پرهیزانه داره، یعنی هر مریضی ضرورت نیست که ما به او پرهیز کنیم. البته شنونده ما واضح نگفتن که چی مریضی دارن که دکتر اونا رو پرهیز کرده، ولی
میشه شما بگین در کل کسایی که پرهیز میشن چطور میتونن که او را به دو وقت دوا خود عیار بسازن و هم روزه بگیرن و هم پرهیز خود رعایت کرده بتونن؟
خب اول خود روزه البته براتون بگویم که نیاز به پرهیز نیست. وقتی که ما روزه می باشیم از خوردن و نوشیدن منع میشیم، این خودش در حقیقت پرهیز است. اول قسمت دواها البته اکثر دواها قسم عیار شده هند که مثلا دوایی که سه وقت گرفته میشه او دو وقت هم گرفته میشه، مثلا به عوض سه وقت ما میتونیم او دوا را در دو وقت که بعد از افطار و سحری هست بگیریم با تغییر یک مقدار کمی که البته دکتر صاحبا تجویز میکنن که او دوا را میتونن به عوض سه وقت دو وقت بگیرن، یا هم دواهای عین دوا هست که یک وقت گرفته میشه و او را دکتر صاحبا تجویز میکنن برشان تا به عوض سه وقت یک وقت بگیرن.
گران اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو اوري او زمنګا پروګرام دی د روغتیا د ژوند شتمنۍ، نو تاسو کولای شئ چې که د روژې په د ګټو په اړه پروژه کې کومې روغتیایي ستونزې چې تاسو لرئ، که په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو کولای شئ چې 0800 202 555 او 0900 40 45 شمیرې ته زنګ وخئ. یو اړیکه اوس ډاکټر صاحبانو له خاندار لرو، مهرباني ځان معرفي کړئ او پوښتنه ووایئ. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه مو کوي.
مننه پوښتنه مې داره چې اکثره وخت په دغه روژه کې زه خپله چې دعوت او پر دغه موسم یعنې دغه د څلورو بجو مازدیګر موسم باندې د زړه شنه کم اوبه مې کارله سیمې ته راځلې خبرې سره کوم اوسم په دغه تکلیف نور وخت نه یم په دغه روژه کې دغه مازدیګر پر مهال باندې دغه د نږدې تکلیف یو رقم اوبه د خولې ته راځي معدن به سوخ وي او بل مریض به کوم هغه دغه اوس اعلان
مننه ستاسو پوښتنې مغستې. ډاکټر صاحب انوار، که تاسو مهرباني وکړئ چې څنګه دا ستونزه حل کېدای شي؟
که د ده ورور هغه سوال مې ښه اخیستی وي، د دوی مشکل دا و چې د دوی خصوصا معده سوخت کوي.
ومې ویلې چې معده سوخت کوي او په څلورو بجو کې ورته یو رقم زړه بدۍ پیدا کېږي، او د هغې تر څنګ ویلې چې په کور کې یو بل ناروغ لرم او د هغې ستونزه دا ده چې غوږونه درنیږي او سر درد کوي، یعنی د روژې له امله ورته دغه څه څه پیدا شوي. څنګه کېدای شي چې دا مشکل رفع شي؟
خب زه اکثرا دا داسې مریضان ته داسې توصیه کوم سه اول خو یعنی روژه د الله تعالی له طرفه فرض ده په هغه کسان چې هغوی نیولی شي مریض لپاره. خو خدای دا تاکلی ده چې هغه څوک چې مریضي هغه د نیولو توان نه لري، هغه باید یعنی وخري او بیا کله چې مثلا صحتمند شي بیرته خپل روژه پوره کړي. خو هغه خلک چې تقریبا یعنی یو اندازه د دې استطاعت لري سره سره د تکلیف چې دوی روژه نیولی شي، دوی ته زما توصیه به دا ایسه کله چې د نارمل خواړه تبدیلیږي، یعنی د درې ځلو خواړه څخه تاسو زه دوم زرته او دغه سره بیا خوب کمیږي، عبادت زیاتیږي، حرکات پشپی کې یعنی تقریبا زیاتیږي، دې سره د عام ده خصوصا په اول وختو کې چې خلک اکثرا شکایت دم دغه نه کوي چې د دوی د سره سوزیږي، یعنی هغه ترش او بعد دوی خولې ته راځي، سردردی هغه ته راځي، د دوی غوښ غوښ کې د سیاو د خمسه دای. نو دا همغه علائم دي، یعنی خپل د بدن د انسان بدن اکثرا وخت غواړي، یعنی په یو ورځ دوه ورځ درې ورځ کې کېږي کې تقریبا لس پنځه ورځ کېږي چې تر څو د انسان بدن عادت کړي روژه سره. نو د دې سره سره اکثرا د سپېخي چې دا دې سره بخښي. خو دا ورور لپاره زما به مشخص توصیه دای چې یو خو په خپل خواړه کې کله چې دوی افطار کوي یا سحری کوي، نو په دغه خواړه کې دوی هغه چربي او ډیر خوک شیان د دغه استفاده څخه دوی کم کړي، ځکه چې اکثرا چربي انرژي ډیر زیات لري. خو د دې سره سره چې انرژي زیات لري د اسیدیتی یعنی د اسید زیاتیدو سبب ګرځي، او خصوصا کاربوهایدریت یا خواږه شیان چې خلک اخلي دا د دې سره سره چې زر هضمیږي زر انرژي ورکی بیا زر سړی یعنی وږی کوي هم. نو د دې ورور ته زما یعنی توصیه به دایي چې دا په خپل خواړه کې یو خو د سره شوي شیان بند کړي، هغه شیان چې دوی ولې چې د معدې تکلیف لري سره شوي شیان د اسید یعنی هایپر اسیدیتی سبب ګرځي، او دوی یعنی تکلیف
د اسید زیاتیدو سبب
ګرځي او د دې سره بیا سوانه په ذره کې پیدا کیږي. یعنی نو که دوی په خپل خواړه کې د سره شوي شیان کم کړي، پاغه کې لک اوبلن شیان او نرم شیان څخه استفاده وکړي، نو دا بخی خصوصا کله چې دوی افطار کوي، خصوصا هغه کسان چې د میده تکلیف لري کله چې دوی افطار کوي باید ډیر دې ټکی ته پام شي چې پرخوري و نه کړي، ولی چې په دغه حالت کې دوی ډیر وږي او هر څه زړی غاری سه واخلي، حال دا چې کله چې خصوصا یو سړی ډوډۍ خوري د هغه وخت نه چر چې د مړکیدل سیګنال د مخ ترځي چې وروره بسته ته ماړه سي، نو دا تقریبا 40 دقیقې نیسی که خلک احتیاط ونه کړي په دغه وخت په دغه 40 دقیقې کې زر دوی خوراک کوي او خپل خېته یعنی مړکۍ چې دا خپل بیا هم د فشار سبب کیږي چې کله دوی ویده کیږي دا فشار اسید بیرته مری ناحیه ته دوی ته نه تخم ټیله وهي او سبب د سوزش کیږي په دغه ساحو کې، او له بلې خوا که دوی یو اندازه مایعات په خپل غذا کې واخلي او یعنی دا سبزی د سبزیجاتو استعمال د میوه استعمال په خپل غذا کې په پام کې ونیسي نو دا به ډیر ورته ګټور وي، او دا ورته زه توصیه کوم چې سبزیجات واخلي او بلن مواد واخلي د سره شوي شیان لاس واخلي او د کم خوراکي نه یعنی کم خوراکي د ډیر ګټه رسی یعنی دغه تاوان لګ دی تر سوچ پرخوري کوي خصن پر
مننه ډاکټر صاحب. د نور احمد پونم یو بل اوریدون کې د کاپیسا ولایت نه مهرباني خبرون ته خرغلی موضوع د روژه او د روژې ګټه تاسو مهرباني وکړئ پښتنه هم څه ده
پښتنه زما دا د صحیح تر مخکې اړیکه کړې و ډاکټر صاحب سم پښتنه وکړه چې پاري ځانل مبارک ډاکټر صاحب ولې د دوه مواد مبارک موږ پونې شو چې د تر رقم ته مریضی لري مریضی زما د میډې چرګ ده نو دا وکړې او به تر څو تر مې دمې تر کې زیات
دکتر صاحبی بفرمایین مو کسی بوده که قبلا تماس گرفتن و شما سوال داشتین بازم خوشبخت بودن و تماسشان برقرار شد، میشه بگوین که با وجودی که چرک معده داره چطور میشه که این مشکلش رفع شوه و بتونه که هم پرهیز کنه و هم روزه بگیره؟
بله خوب فکر میکنم برادر ما التهاب معده دارن که شاید دکتر بعضی پرهیزانه گفته باشن، البته جای معلوم است که پرهیزانه خیلی ضروری است، بعضی چیزها مانند چیزهای سرخ شده پیاز سالاد و دیگه میتونند که از ترشیباب یا مسالجات هم پرهیز کنند، و اگه دکتر صاحب گفته باشن که پرهیز کنند که قسمی که من گفتم که روزه خودش معنی از این میشه، البته در افطار خیلی کوشش کنن که از چیزهای سرخ شده داغ شده خیلی زیاد استفاده نکنن، افطارم دفعتن با شروع کردن غذای زیاد بیش از حد جلوگیری کنن، چون معده در طول 12 ساعت یا 14 ساعت خالی میباشه و با شروع کردن غذا با مقدار خیلی زیاد یک سلسله مشکلات پیدا میکنه برشون، برای اینا بهتری است که وقتی که افطار آغاز میکنن با یک چیز شیرین، البته میتونه دو دانه خرما با یک گلاس شربت یا آب سرد شروع کنن و با گذشت زمان یک مدتی که البته بلند نمازشان را بخوانن بعد از او بیان غذاها را شروع کنن، غذاهایشان بهتر است که از چیزهای نرم باشه و با وقفه به شکل وقفه‌ای بگیرن، مثلا میتونن که بعد از هر یک ساعت دو ساعت غذا را بگیرن، از جمله سبزیجات و ترکاری البته بیشتر استفاده کنن، غذاهایشان هم متفاوت باشه، مثلا در افطار خوب است که از سبزیجات استفاده شود، غذاهای نرم استفاده شود و موادی که مانند پروتئینی هست یا برنج هست گوشت هست این را میتونن باز در سحری استفاده کنن.
تشکر بسیار دکتر صاحب. گران اوریدون کو تاسی د روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری ز فیمابت تاسو کوربای مسره په استودیو کې دوه ډاکټران دي ډاکټر انوار او ډاکټر حبیب، ک تاسی پروژه کې د روجی د ګټو پاړه پروژه کې د صحی ستونزو پاړه کوم پښتنه لري نو مهرباني وکړئ 0800 202 55 او 0900 40 15 40 شمیرو ته زنګ وخئ او د خپل پښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. اوس هم د پکتیا ولایت نزمنګ اوریدونکو وزیر جان پلان کې دی، مهرباني وزیر جان پښتنه دی ویبا. وعلیکم سلام پښتنه دی څه د ډاکټر صاحبان خدمت کړي
بس پښتنه ده چې موږ کله پښلمای بس چې اوس کو کنه
دي سر نور مايا تشغل کو کوچي وشو دیر زره موږ جواب چې راځي او بس تقریبا په یو ساعت کې دی وایي څلور موږ باندې یو مسیجر جواب چې راځي تقریبا اتو بجو نه موږ پر موږ کې شپه غاره وو غاره په ټول جواب کې ځات راځي
من نه استه پختنه مو غسته ډاکټر صاحب انور به تاسو جواب درکې
ډیر مننه دغه ورور ته زبات داسې وایم چې یعنی مونږ توصیه کوو د دې لپاره چې خوسندوی هغه ځایونه چې هلته ګرمي دي او هلته نن سبا ورځې هم ډیر زیات یعنی طویل ورځې دي او په دغه کې مونږ توصیه کوو چې تاسو مایعات وڅکئ او چای شنه چای وڅکئ او دې سره یعنی د شنه چای یو خاصیت دا ده چې تقریبا یعنی مدرر دی یعنی ادرار زیاتوي تر یو حده پورې دا ورو ته زبا داسې وایم چې یو خو دوی باید ځان یو ځل چک کړي ولی چې اکثرا
یعنی ډاکټر ته باید لاړ شي
ولی چې دوی ویل چې زه کله چې په پښلمی کې چای سکوم او مایات اخلم نو تر نه بجو پورې زه شپک تر اوه زله زبهر تزم د دې لپاره چې دوی مثلا متعقم شي چې کوم تکلیف دوی نه لري یو ځل دوی خپل درار چکی چې دوی سره آیا دوی کوم سوزش مشکل هم لري یعنی سونه پاکستان او نشته کله کله مثلا ډیر تل ادرار ته دا مخبل یو مشکل ته یعنی اشاره ده چې باید سړی پام ورته ونیسي خو زه دوی ته بده وایم سه که دوی داسې وکي چې کله دوی افطار کوي افطار نه پس یو خو افطار باید کم وکي زه ټول ته توصیه دا کوم چې کله چې دوی افطار کوي
کم ډوډۍ وخوري
یعنی یو یا درې مړۍ وخوري بیا غینه پس دوی لاړ شي مونستر بیرته راشي دا ډیر مهم دی چې دا خه پرکټس هم دی د دې لپاره چې هغه و سیگنال چې ماده ته ول چې د میډی څخه د مخ ته ځي چې وروره بس د مخ را یعنی هغه فعال کیږي او تر څو چې دا بیرته راځي او ډوډۍ ته کینی نو دا ورته یعنی ګټه راسي او دا بیا کم خوراک کوي او په دغه وقفو کې یعنی دوی دا شروع کی مایات وخری مثلا شنه چای و دوی ویل چې زسکم نو چای وسکی او سره او زینی کسان یو بل عادت هم لري مثلا کاغوی شنه چای سکی پاغه باندې یعنی دوی ډیر زیات به هر تزی ادرار لپاره کاغوی واره مثلا تور چای وسکی نو بیا لک اغه سره دوی کنټرول ولې سي نو اول خو دوی خپل ځان چکی چې کوم مشکل ونه لید اغه نه پس داسې وکي چې د افطار نه نیول تر هغه چې دوی خوب کیږي نو پغې کې لګ مایات یعنی په وقفه دوله یعنی یو ځل نه چې یو ځل دوه درې ګلاس یو ځای وسکي کم یو نیم لیتر مثلا اوبه وسکي ځان سره مثلا وټه کې څورور دغه بوتل نیم لیتر اوبه کې زه کم هغه کوم هغه سره زه فکر کوم په دغه سره دوی ته یعنی یو اندازه امپروومنت او خواله راشي خو دوی باید ځان چې کی اټن ډاکټر تملار سي چې ولی کده نارمل حالت نه د دوی ادرار زیاتیږي باید دوی ډاکټر تملار شي
مننه ډاکټر صاحب اوس په هم زیو پښتنه مطرح کوم دا چې همیشه ویل کیږي چې په روژه کې باید سړی د اعتدال نه کار وخلي اند چې نه باید ډیره ډوډۍ وخوري او نه هم باید کم وخوري چې به اوږی پات شي دلته دوه مشکلې یو ته د انسانانو د چې ډیر زیاتوږي کیږي د ورځې په جریان کې چې اوس تقریبا 14 ساعت هر څو روژه نیسی او یو تعداد به د همدې ورځو د اوګدوالي د عمل نور اشته سوځي اگر روژه مات کې هم چنه شخړلې ک ډاکټر سببي تاسو مې ربني وکي څنګه کېږي چې هم سړی اعتدال مراد کې پروژه کې او هم یعنی هغه اشته وساتي چې بیا کله چې روژه مات کې اشته ولري او ډوډۍ وشړل
بله دا روز ماه مبارک رمضان یک موقع خیلی خوب بر ما هست به خاطر تنظیم تمام کارهای ما پلیزی که تمام کارهای ما را تنظیم میکنیم البته اغذی غذا هم یک چیز ضروری هست غذای خوب یا بد کدام وجود نداره مثلا گفته نمیتونیم که کدام غذا خوب است یا بد هست غذا به اساس کلتور و عنعنات مردم نظر به رسم رواج و نظر به منطقه و همچنان نظر به دسترسی مردم هست که مردم به چی حد به او مواد غذای دسترسی دارن ما میتونیم یک غذای خیلی مناسبی داشته باشیم. از لحاظ تقسیمات ما غذای هر غذایی که ما میگیریم دارای 6 محتویات عمده می داشته باشه که باید از پروتئین هست، کربوهیدرات یا قندیات هست، شحمیات و همچنان ویتامین، منرال و آب است. یعنی در پهلوی غذا آب هم یک جزء عمده است که انسان باید بگیره. گرفتن غذا بیشتر به گرسنگی یا به احساس گرسنگی ارتباط داره که وقتی که ما گرسنه میشیم کوشش میکنیم غذا بگیریم تا حدی که همون احساس خود میگه دکتر صاحب گفتن همون احساس سیری بر ما ایجاب میکنه که ما نگیریم. میتونیم در امی ساعتهای کمی که داریم واقعیتی هست که ما غذا میگیریم بیشتر کوشش کنیم که غذاها را کم کم بگیریم، با مایعات بگیریم و غذای مناسب که هم دارای محتویات پروتئین باشه، کربوهیدرات باشه و همچنان شحمیات هم داشته باشه. نظر به ضرورت چونی ضرورت هست و بیشتر آب کوشش کنیم که در وقفه های مختلف تا امو ضرورتی که در طول روز ما داشتیم او را ما کفایت کرده باشه. در طول جریان شب ما بیشتر آب استفاده کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز، شما هم میتونین اگر در مورد روزه و